کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم هرکلی موکوم دا ساجر رو پدی خبرونه کی
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لورې د تاوتریخوالي جنگي جرمونو خو د عامه تاسیساتو پر ویجارولو مکمل تشکیل
د دې ترڅنګ به واورئ چې پکتیاوالو د سولې امنیت او اوربند لپاره لاریون وکړ دا به هم واورئ چې په روزګان کې د کورونا پېښې په زیاتېدو دي خو یو شمېر خلک لا هم بل ډول فکر کوي
کورونا نشته کورونا یوناکې کېږنو
د مخکښو ښځو په پروګرام کې د واک تحریک په اړه ثنا اعجاز وایي
د ښځو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمده سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 کې 260 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي او په جرمني کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه شوي او 150 زیات نور تری تم دي پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمه د سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي ارګمانی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو د بیان له مخې ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزي او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاشکند ته تللی په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د 30 هیوادونو او سازمانونو استازي برخه لري دې غونډه کې پر اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي افغان ولسمشر د غونډې په درشل کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره جلالي دني هم لري افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 کې 260 تعمیرونه له منځه وړي دي دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواکو کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه هغه زیاته کړه
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوې ده انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده که داسي وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لوی برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوی چې د خبره مسولیت د طالبانو په غاړه دی د افغان چارواکي هم درازو ویل په څو وروستیو اونیو کې د جنگونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو بې برخې شوي ځکه د ملکي خدمتونو 4000 مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو ته اړ شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکي د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي ازادي رادیو ته غواګیاست د کندهار ځای سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالي تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې دا ولسوالي له ښار سره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړي پرون دغه غلطه طالبانو د سپین بولدک ولسوالي او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لا هم د ولسوالي ډیره برخه د دوی د وسلوالو په لاس کې ده د ازادي رادیو خبريال وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لار هم د مسافرو په مخ تړل شوې طالبانو ویلي دوی له پاکستانی لوري سره تماس کړي او هڅه کوي دا دروازه بیرته نیزی د کندهار د میرویس روختون مسولینو ویلي 13 ساعتونو کې د جګړو اته مړی او یو درشتپیان ورول شوی په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې پرون د جلال آباد ښار تلاشۍ چوک کې 14 یوشت تنه ټپیان کړي چې یو یې پوزي او نور ټول ملکی وګړي دي په جرمني کې د سیلابونو راوتلو له امله 4 کسان مړه او 150 نور زیات خلک تری تم شوي دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي دي د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو د راوتلو لامل شول چې ورسره د کورونو په ړنګېدو سربېره لویې لارې تړل شوي او په لوی شمېر خلک له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي جرمنی په بل خبر کې اول شي د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینه ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروستی ورتګ وي. نوموړی پلان لري جرمنی کې له 14 کلنې مشرۍ وروسته له واک لیرې شي. جرمنی کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې کېږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 کال رئیسي حاکمه رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دغه راز له روسیې جرمنی ته د ګازو د نل لیکې پر پروژې هم خبرې وکړي. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د راپورونو په اساس لیونل میسي غواړي په خپل لوبډله بارسلونا کې پاتې شي. د بارسلونا سره د هغه د تړون د تمدید راپورونه ورکول کیږي او داسې ښکاري چې میسي او بارسلونا د میسي په نیمایي معاش باندې سره سلا ته هم رسیدلی دي، خو تر اوسه پورې د هغه او بارسلونا ترمنځ د تړون د وروستي کېدو تایید یا وروستي جزئیات نه دي خبر شوي. میسي په نړۍ کې له تر ټولو ګران بیه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. دا و مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې افغان پوځ او طالبانو د جګړې پر مهال د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د دې کمیسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د روانې چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 191 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي دي او تر زرو ډېر ټپیان شوي دي. د دې راپور په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز یاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو قوه کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې افغان پوځ او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقص تورنوي. د کمیسیون په اعلامیه کې وایي د چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 191 ملکی کسان وژل شوي او 1,950 نور ټپیان دي. د دې کمیسیون لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د بشري حقوقو ټول موارد تر پښو لاندې شوي. په دې اعلامیه کې همداراز جګړې کله خو په دې تورن شوې چې ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره یوه هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولې. په ورته وخت کې د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون د میرمنو برخې مشر حیدربار بیا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دغه وضعیت ډېری قربانیان میرمنې دي. هغه لبار له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل.
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د تاوتریخوالي جنگي جرمونو هدفي وژنو د ملکی اهدافو په نخښه کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دي. زموږ له نظر یاد شوی ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نسی دوی پکې د خپل پخوانی دورې په سیر ځینې محدودیتونه وضع کوي.
In areas that they were controlling at that time.
د اغلی بار په خبره په افغانستان کې د جګړې لخکیل خو غوښتنه کیږي چې د افغان سولې لپاره کار وکړي تر څو افغانان سولې ته ورسیږي. افغان حکومت که څه هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. دوی وایي د بشري حقوقو خبر شوی راپور یو اړخیز دی او دغه دله د ملکی تلفاتو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل شوی راپور کې ویل شوی چې په وژل شویو کې 1,340 نارینه، 14 میرمنې او 9 ماشومان شامل دي. په دې راپور کې همدا شان ویل شوی هغه سیمې چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې راوستي هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا مو پورا پور کې واوریدل چې د چنګاښ په لومړیو 2 اونیو کې په افغانستان کې 191 ملکیان وژل شوي او 1,950 ملکیان ټپیان شوي دي. په پکتیا کې سلګونو خلکو د سولې، امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو شخصي ملیشه جوړونه هم د افغانستان په زیان وبلله او وی ویل نغوړی په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړه پیل شي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپلو ویناو شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او ویې ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه دې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپلو خبرو په یوه برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوریا څه اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کېږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
زموږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوه کې کومې خبرې روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسېږي. یوازې زموږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کالو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنګ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړه. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو دی، پولیس دی، امنیتي ملي دی، محلي اردو دی، محلي پولیس دی. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. موږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي. ولې ورکوي؟
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپلو خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر منشینو غواړو. څوک چې د خپل سر منشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
پکتیاوالو د چهارشنبې په ورځ د لاریون پر مهال د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چې او بخشي اقتصادي خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه سره اورو چې د افغانستان مهم تازه اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په روان بریس کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله تېره ورځ راورسېدم. د دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه محموله کې یو 50 کانټینرونه شامل دي چې څه موده وړاندې د چین له اورمچي ښار څخه افغانستان ته حرکت کړی وو. د نوموړي په وینا په دې محموله کې برېښنایي توکي، دایرش او د سینګار محصولات، د ښځو ماشومانو او سړیو بېلابېل ډوله جامې، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور سوداګریز توکي شامل دي. په دې وروستیو کې افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه ښه شوې ده چې افغانستان د صنعت وزارت په وینا د تیر لمریز کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان نه چین ته صادراتو کې 4.5% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریز کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له افغانستان ایران ته په صادراتو کې 50% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نه ایران ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور توکي صادرېږي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې تیر کال په همدې موده کې له افغانستان ایران ته د 1.9 میلیون ډالرو په ارزښت او روان کال د 3.29 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 90 افغانۍ اتیا پله، یو یورو 2.90 افغانۍ اویا پله، یو پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ اتیا پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1.09 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 4.29 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. روغتیا پالان وایي په روزګان کې د کورونا ویروس په اړه لا هم یو شمېر کسان سم خبر نه دي یا ځانونه نه خبروي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دوی ته هر ورځ په لسګونو داسې کسان مراجعه کوي چې د کورونا ویروس نښې لري او یا هم په کورونا ویروس اخته وي. دوی وایي په کورونا ویروس اخته کسان د ډاکترانو خبرو ته غوږ نه نیسي، ځانونه نه قرنطین کوي، چې دې چارې د ټولنې نور خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور
په جګړه ځپلې وروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغوی روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کورونا ویروس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او د دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوښیو محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې صرف د کورونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلې دي او نورې په اړه معلومات نه لري. دوی مني چې په سیمه کې په هر یوه کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوو تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما سمه نه مړه درې دي پخ موږ درځي و سي دې نه درمش کوچ کنه مشتمانی را مونږ کده یار نه دي مړه دي
کورونا نشته کورونا یا ونا کې پیژنو ما سم دې سنو د تکای و وخی ما سور تو ګره بدا بلا بلا چې دې شاو خو یو بسلمه و خدي دي یا نشته نه بیرې دې غنه هغه پیژنې لانه کورونا چشته یا نه دي مرتوی دا ټو خدا زکام کیږي والا ان کده دغه سم مرتوی نه سم ولا نور نه دي
یا خدای دې نه را پیژن
میرزا ولی او کریم الله په ترینکوټ ښار کې د شلو هغه کسانو څخه دي چې موږ مرکی ورسره وکړي، خودی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا یې هم منل نه. دوی په دې باور و چې کورونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 648 کسانو د کورونا ویروس پایلې مثبتې سوي دي، چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کورونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل:
کورونا هم ډیره زیاته ده، سره دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی، سره چې ورته ته ولاړ سره د کورونا سمپل ورکړه ورته وایي زه کورونا نه یم، سره بس د دې وزارت سیاتی امې هغه لارښوونو ته هیڅ پام نه کوي، سره در حال چې د دې مسخرې بولي. سره
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کورونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړي دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اروزګان ولایت کې خلک د کورونا ویروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړي وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کورونا ویروس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي نو زیات شمېر کسان به د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې په دې برخه کې یوه نړیواله موضوع راخلو. په جرمني کې سختو سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د سیلونو له امله دیرش تنه تري تم دي. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
راپورټونه وایي چې په لویدیځ جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تېره شپه له سیمو سیمو ګڼ خلک ایستل شوي. دا سیلابونه تېره شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبله یې هم اړولي. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن ښار جنوب کې د راینلینډ پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیسو ویلي چې د آرویلر سیمې د سخولډ ښارګوټي کې یو ګڼ شمېر نور کورونه وروستیو سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړېدو خطر شته. د تېرې شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین ویستفالیا هم بد ځپلی. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر دېرشو زیات نور نادرکه دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د یو ویان له خولې ویلي ډېرو ځایونو ته یې اوروژونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله د اوختي زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لږ تر لږه د اوروژنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلینډ سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپرېوتی. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوې. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو اورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه اورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. نن دوی بجې له ازادي راډیو ازادي سپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر افغان سوله خبرې کوو. دا موضوع څیړو چې څرنګه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په روان بهیر کې مرسته کولی شي. پرون په تاجکستان کې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شانګهای د غړو هیوادو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه چې په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. او نن او سبا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمه ییز اتصال او همکاریو غونډه ده. خو د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان د سولې مسله څېړل کېږي او لکه څرنګه چې راپورونه تر اوسه خپاره شوي دي تر ډېره به د افغانستان د سولې مسله پر دې اقتصادي غونډې هم خپل سیوری وغوړوي. بل لور ته په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. ویل کېږي چې له افغانستانه یو پلاوی روانه اونۍ قطر ته روان دی څو له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي سپو کې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې برخه واخلئ. سر له اوسه لاله تاسو دا هیله کوم د خپرونې په ترڅ کې به هم دا هیله وکړم. لطفا که کوم سوالونه لرې یا کومه تبصره غواړې چې ویې کړې لنډه یې وکړې، وار له مخه فکر پې وکړې ترڅو ډېر اورېدونکو په دې خپرونې کې راواخلو او له میلمنو هم اورېدونکي ډېرې پوښتنې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبد القادر دی د المن ولایت خدمې اړیکه نیولې ده. مشکل مې دغه دی، دغه المن دی او باغرا ولسوالي ده. ډېر غټ سوالی ده او ډېر ښه رنګلونه وو ډېر ښه شانې درلودل او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالي ده کړې او ډېره لېرې منځکه د حکومت مې توجه نه ده کړې. په اول کال چې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا دغه رایل چې پریښی ده مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرغان هلته اوس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي هر کال دینې اباد وي
سمنگان ولایت سلطان ولسوالی نے خبر
ولایت افغان طالبان خواہش دے بشر دوستی په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لسرغنه اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پریږدي چې دا خلک لږ آرام د اختر تیر کی ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پریږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د مخکښو شزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د واک بنسټ لمشې سنا اجازه سره شخیدلې یو لدی په واره چې دا بنسټ د څل لپاره جوړ کړی دی تر اوسه پورې چې دا بنسټ دی جوړ کړی دی لسته ستونزو سره مخامخ شوی دی بیا څو وخت دا بنسټ درولای دی په دې برخه کې فعالیتونه درولې دي علتونه یې څه دي سنا اجازه به مو په تفصیل لدی په دې خبرونه کې خبر کړی د افغانستان وتلې سندرغاړي آریانا سید له افغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سید په کابل کې د افغاني جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د وی روشان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نشتې د افغان میرمنو لاسته راوړنې ضایع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبې په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمنو تا داده چی هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او هایت وکری چی زن بساینی پلور اولاشی هم دارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل ورستا پادشی بخوانن کار بکنن و چور افغانستان باید هم بس ست سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداری او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغه مراسمو کې یو شمیر سندرغاړو ځوانانو سوداګرو میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړي. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمیر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم مونږ یو نوی نسل یو او سوله مو یو اسنه هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدې میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی. خانمی که دیگه آخر سرمایه گذاری کردیم خودم نگران وضعیت هست.
در پداس حال که در چپ دورستیو که پا افغانستان که در جگلو پا تیزی دو سره در خلکو به زنگلی دول در میرمن و ترمینز ویرا و اندخنا زیاد شویده. خلا همشتا داسی میرمنی لکه آریانا سید چه راتلون که در هیلمان دیدی او وای چه در افغان دولت و نریوار طولن پا ملاتر با نیوازی دا چه در تیرو دو لسی زولستر اولنی خوندیشی بلکه میرمنی بالا پر مختگ وکری.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دولس په چاو دي شته خيري البته وي یادونه وکم چې وړاندې د افغان ناول لیکونکي نصير احمد احمدي په اړه باندې یو تفصيلي راپور لرو، خو اوس په لنډ خبرونه لسفي الله ستانکسي خبرونه.